پښتو خبرونه کې په امریکا کې د هغه امریکایي عسکر د محاکمې له جریانه خبرېږي چې تیر کال په کندهار کې د 1400 وګړو پر وژلو اعتراف کړی دی. دغه راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه د افغانستان د جمهوري د ولسمشر حامد کرزي له ویان سره مرکه لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم مطالب راغونډ کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. سپورت او ازادي او اوریدونکي خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته ور کوچ د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هغه پیخي افغان شاهدانو پروند هغه امریکایي عسكر د محاکمې په جریان کې د سترګو لیدلې حال بیان کړ چې تیر کال شپاړس ملکي افغانان وژلي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله مند چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر پلان شوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو سبب شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تیره شپه په کوټه کې د عملیاتو په ترڅ کې د بم جوړولو سل ټنه مواد له لسو کسانو سره نیولی دي. پورا خبرونه واورئ. د هغه پیخي افغان شاهدانو پروند د هغه امریکایي عسكر د محاکمې په جریان کې د سترګو لیدلې حال بیان کړ چې تیر کال شپاړس ملکي افغانان وژلي وو. رابرټ بیلز د 2012 کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې په دواو کلو کې د شپاړس ولسی وګړو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان وو د وژلو په جرم اعتراف کړی دی. په واشنگټن ایالت کې پوځي محکمه به اوس فیصله کوي چې بیلز ته د عمري بند سزا ورکړي او یا هغه له 60 کالو بند تیرولو وروسته وبخښي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله مند دی چې پاکستان ته د افغان ولسمشر پلان شوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب شي. د جمهوري ریاست لخوا پی وی خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې بان کی مون او ولسمشر حامد کرزي دغه سفر په اړه تیر ماښام په ټلیفون کې خبرې وکړې. ولسمشر کرزي هم ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزي د همدې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو بریدونه او د افغانستان حکومت سره د سولې په هڅو کې د پاکستان له زړه نه همکاري چې طالبان خبرو ته وهڅوي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ رامنځته کړی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو چې د طالبانو په وړاندې پاڅون کړی وایي 14 وسلوال طالبان وژلي دي. د سید علي خان په نوم د پاڅون کوونکو مشر پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی دغه طالبان په مقر ولسوالۍ کې پیوې نښته کې وژلي دي.
تقریبا سر په 15 بجو باندې دل طالبان سره په جنگ کې دل خو ولګید د ایران نو د غرمې تقریبا په 12 بجو پر جنگ ولله نو وقفه دل زخمیان ورل 14 مونې لرلې.
د علی خان په وینا په دغه نخته کې ملي او سیمه ایزو پولیسو د دوی ملاتړ وکړ. د مقر د امنی قماندان لطیف الله کامران هم په دې ولسوالۍ کې نخته تایید کړ. ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر مازدیګر په یو دوستانه سیالۍ کې د پاکستان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. په دغې لوبه کې چې په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په میدان کې وشوه افغان ټیم وتوانید چې خپل پاکستاني سیال ته د 0 په مقابل په 3 ګولونو سره ماتې ورکړي. د افغانستان له لورې سنجر احمدي، آرش عاطفي او معروف محمدي په یو یو ګول سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د فوټبال د ټیم کامیابی یقیني کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال د دې مسابقې د نندارې لپاره د لوړ رتبه مقامات وکیلانو هنرمندانو په ګډون سلګونه کسان د کابل د فوټبال میدان ته ورغلي وو. دا لڅ کم څلورو لسیزو وروسته لومړی ځل و چې کابل د یوې نړیوالې ورزشي سیالۍ کوربه و. شپږ دېرش کاله وړاندې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونو لوبه کړې وه چې هغه مهال هم افغانستان د 0 په وړاندې په یوه ګول سره پاکستان ته ماتې ورکړې وه. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیره شپه په کوټه کې د عملیاتو په ترڅ کې د بم جوړولو سل ټنه مواد له لسو کسانو سره نیولې دي. امنیتي چارواکو ویل د بم جوړولو دغه مواد هغو موادو ته ورته دي چې په مخکنیو دوو بمونو کې چې د روان کال په لومړیو کې په کوټه کې وچاودل او شاوخوا 200 تنه یې وژل کارول شوي وو. ډګروال مقبول شاه ویل دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغې ترسره شول چې په کوټه کې دوه کسان چې 15 تنه پوتاشیم کلورایډ په یوې لارۍ کې لېږدول ونیول شول. د هغه په وینا دغو کسان افغانستان پولیس ته هغه ګودام وروخو چې پوتاشیم کلورایډ او د بم جوړولو نور مواد له وسلو او مهمات سره پکې ساتل کېدل. دا نه د څرګنده چې د بم جوړولو دغه مواد او وسایل په کومې ډلې پورې تړلي دي. کوټه چې د بلوچستان ایالت مرکز دی، د طالبانو لخوا حملو او فرقې شخړو ځپلې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې د مصر د بحران په اړه خبرې وکړي. اروپایي اتحادیه په دې غور کوي چې د مصر د پوځ لخوا د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د ځپلو وروسته له قاهرې سره خپلې مرستې کامل کړي که نه. اروپایي اتحادیه د مصر د سوداګرۍ تر ټولو لویه شریکه ده او تیر کال یې مصر ته د شاوخوا 15 میلیارد ایرو پور او مرستې ژمنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي چې بروکسل دغه راز پر دې هم غور کوي چې پر مصر د وسلو د پلورلو بندیز ولګوي او کنه. له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې له خپل امنیتي ټیم سره په غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې آیا مصر تا کلنې 1.5 میلیارد ډالر مرسته بند کړي کنه. په عین حال کې متحدو ایالاتو د اخوان المسلمین د جکپوري مشر محمد بدی په نیول کېدو انتقاد کړی دی. نوموړی تورن شوی چې شخړې او وژنې لمسولې دي. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تېره ورځ خبریالانو ته وویل د بدی نیول کېدل له هغه ژمنې سره په تضاد کې ده چې مصر پاوز په هیواد کې د پراخ سیاسي پروسې په اړه کړی و.
Interim Egyptian government has made promises to transition.
هغوی د مصر د موقت حکومت وعده کړی و چې بیرته به په دیموکراتیک توګه د یو منتخب ملکی حکومت لپاره د انتقال پروسه ترسره کړي. کوم تاریخواله چې تیرونه په وروسته او دروانهونه په ترڅ کې ترسره کړ، له دغه وعده سره په تضاد کړي. په یو بل تاول کې د مصر دولتي خبری اجانس ویلي چې د اوسنی موقت حکومت په خوانې مرستیال مشر محمد البرادی به د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه له خپل دند څخه د استعفا لامل محاکمې ته وړاندې کړی شي. راپورونه وایي چې نوموړی د اعتماد پر وړاندې د خیانت په قضیه کې محاکمه کیږي. د عراق د کردستان سیمه ییز حکومت وایي په ورځني ډول به 3000 کسانو ته اجازه ورکړي چې له سوریې څخه د عراق شمال ته ورواوړي. د عراق د کردستان حکومت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د راپورونو له مخې یوازې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1500 کسان چې اکثره یې کردان دي له سوریې څخه عراق ته کډه شول. عراق ته له سوریې څخه د کډوالو دا تازه لړۍ چې اکثره یې کردان دي وروسته تر هغې پراخه او ګړندۍ شوه چې په سوریه کې د کردي ملیشو او القاعده پورې اړوند سخت دریځو واستوالو ډلو ترمنځ جګړو زور واخیست. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د اټکل له مخې د سوریې د 9 میاشتنۍ جګړې له پیل راهیسې شاوخوا 2 میلیونه کسان له دې هیواد څخه بهر ته کډوال شوي دي. د اسرائیل ستر مرکشي زیپ لیفنی وایي یهودي دولت به له فلسطینیانو سره د سولې لپاره ډراماتیکې پریکړې وکړي، خو هغې دا هم وویل چې د اسرائیل په اوسني ائتلافي حکومت کې یو ګوند له اسرائیل سره پر پوله د فلسطینیانو د یوه خپلواک دولت له جوړېدو سره مخالفت کوي. زیپ لیفنی د اسرائیل رادیو سره په خبرو کې ویل د دې لپاره چې د دواړو خواوو ترمنځ اعتماد ټینګ شي د سولې د روانو خبرو اترو جزئیات له رسنیو پټ ساتل کیږي. په عین حال کې د اسرائیل او فلسطینی سرچینو ویلي چې دواړو لورو د خبرو اترو نوی پړاو په بیت المقدس کې سرته رسولی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې چې په 2008 میلادي کال کې په فلسطینی خاوره باندې د یهودي میشت ځایونو د جوړېدو پر سر د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلې وې، په دې وروستیو کې له سره پیل شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په امریکا کې د هغه امریکایي عسکر محاکمه روانه ده چې تیر کال په کندهار کې د 1400 وګړو پر وژلو اعتراف کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي ویل امریکا سره د امنیتي سند موضوع یو مهم پړاو تر ننوتی دی.
خو سجب کې چې یو نوی پړاو ته د مذاکرات داخل سي او په دې کې باید لوړ رتبه چارواکي داخل ووسي، ځکه چې په دې کې باید ځینې مهم سیاسي تصامیم ونیول سي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
دا مهمه ده چې په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او په نتیجه کې وکولای شي چې په دغه سیمه کې د هغو تهدیدونو مقابل کې داسې یو امکانات را پیدا کړي چې ورسره مخامخ دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د مصر د وروستیو حالاتو له حاله مو خبرو او 2 اونیز پروګرامونه سپورت او ازادي او اوریدونکو هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د هغې پیښې افغان شاهدانو پرون د هغې امریکایي عسکر د محکمې په جریان کې د سترګو لیدلی حال بیان کړ چې تېر کال یې 14 ملکي افغانان وژلي وو. رابرټ بیلز د 2012 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې په 2 کلو کې د 14 ولسي وګړو چې زیاتره ښځې او ماشومانو د وژلو په جرم اعتراف کړی دی. اوس به د محکمې یو شپږ کسیزه قضایي هیئت دا فیصله کوي چې رابرټ بیلز ته د عمري بند سزا ورکړي او که هغه له 20 کالو بند تېرولو وروسته وبخښي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري آژانسونو د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو پوځوي پر سرتیری رابرټ بیلز چې په افغانستان کې د 14 ملکي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی د حکم لپاره د شپږو کسانو یو پوځي قضایي هیئت ټاکلی دی. د رویټرز خبري آژانس په وینا اټکل کیږي چې د رابرټ بیلز د دې روانې پوځي محاکمې بهیر به چې واشنگټن ته نږدې په یو پوځي اډه کې ترسره کیږي یوه اونۍ وخت ونیسي. رابرټ بیلز د دې لپاره چې پر ځان د اعدام د حکم مخنیوی وکړي دا منلې چې د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د قندار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې 14 ملکیان چې اکثره ښځې او ماشومان ول په ډزو وشلې دي. پوځي څارنوالانو ویلي رابرټ بیلز دا وژنه چې د ویتنام له جګړې وروسته د امریکا د پوځ د یو سرتیري لخوا د ملکیانو د وژلو تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده په یوازې سر کړې ده. د سرتیری بیلز مدافع څارنوال 13 ورځ ویل هغه به د حکم په استماعي غونډه کې استدلال وکړي چې د رواني ناروغۍ او په مغز کې د زخم له امله مؤکل دا ډلیزه وژنه کړې ده. له دې وړاندې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ویلي چې د 14 ملکي افغانانو وژونکي دا سرتیری به د محاکمې د روان بهیر په ترڅ کې د قربانیانو له خپلوانو او د هغه په لاس د یاد ډلیزه وژنې څخه د یو شمېر ژوندي پاتې شو سره هم مخامخ شي. د متحده ایالاتو پوځ نه کسان د قندار له پنجوي ولسوالۍ څخه امریکا ته وړي څو د رابرټ بیلز لخوا د 14 ملکي افغانانو د وشنې په قضیه کې مخامخ شاهدي وایي. دغه راز د پیښې یو شمېر نور شاهدانو بیا له افغانستان څخه د ویډیو له لارې محکمې ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي ښایي له 1.5 تر 2 میاشتو پورې له امریکا سره په امنیتي سند لوی جرګه راوغوښتل شي. ولسمشر حامد کرزي ویلي چې له امریکا سره د دې سند لاسلیک کېدو په اړه وروستۍ پریکړه به لوی جرګه کوي. بلخوا ښاغلي کرزي د دې سند په اړه د مذاکراتو د پرمخ وړلو لپاره د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنګین د فرسپانتا او د انتقال او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مشر اشرف غنی احمدزي د نویو مرکچانو په توګه ټاکلی. خو د ولسمشر ویان ایمل فیضی وایي تر اوسه په دې سند مذاکرات لسره نه دي پیل شوي. احمد زبیر ژمن له ښاغلي ایمل فیضی سره مرکه کړې ده. فیضی په دې اړه د مرکې په پیل کې وویل
لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده کله چې د کابل او واشنگټن ترمنځ پر امنیتي او دفاعي موافقتنامې باندې مذاکرات پیل شول، د واسند خوا څخه دغه مذاکرات زموږ د سفیر له خوا څخه مخته یوړل شول او همدارسته امریکا د خوا څخه د امریکا د خاص استازي معاون او د وی ټیم دغه مذاکرات مخته یوړل. پر دغه سند باندې په مسوده باندې د دواړو هیوادونو مختلفو کاري او تخنیکی ټیمونو کار وکړي تر یو هدف پورې انکشافات رامنځته شوي دي. خو سیجب چې یو نوې پړاو ته د مذاکرات داخل سي او په دې کې باید لوړ رتبه چارواکي داخل ووسي، ځکه چې په دې کې باید ځینې مهم سیاسي تصامیم ونیول سي. په همدې خاطر د کابل او واشنگټن ترمنځ کومه تازه پریکړه چې سوې ده یا تصمیم چې نیول سوی دی هغه دا دی چې د واسند خوا څخه به دغه مذاکرات د دې نه وروسته، البته کله چې د مذاکرات بیا پیلېږي، د افغانستان خوا څخه به ډاکټر سپانتا او د پرسپ اشرف غنی احمدزی او مدرس پامکاری د وزارت خارجه د مذاکرات مخته بیایي او د امریکا د خاص خبر د امریکا سفیر په کابل کې او جنرال دنفر د مذاکرات مخته بیایي.
اوس خبرې زندل او تاسو وایئ چې نوې انکشافات سویه پرمختګونه د ایجابوي چې نوې کسان مرکشان معرفي شي، یعنی بیا هم غیر رسمي خبر روانه په دومره موده کې او څنګه
ما ارزداو کې چې کله چې مذاکرات پیل شول او د دوړو یادون له خوا څخه کوم کاری ټیمونو ته چې وظیفه ورکول سي او خپل کار پیل کړي، لومړی مرحله یا لومړی پړاو د مذاکراتو په دې کې ډېر مسائل تخنیکی مسائل وو ابتدایی مسائل چې پر دې مسوده باندې کار شوی وي. دغه دوه ټیمونه چې په ابتدایي مرحله کې پر تخنیکی مسائل او پر نور مسائل باندې په دې صنعت کار پیل کړی وو، دوه ټیمونه خپل کار نهایت کړ دي. اوس د سې مرحله ته د صنعت رسیدل دي چې د دې وروسته به ډیر مهم سیاسي تصمیمونه باید ونیول
شي. دغه ټیمونه خبرو ته دوام ورکړی د دمر وخت
نو مذاکرات خو په هغه وخت چې اعلان شو د افغانستان د خواته څخه چې یعنی د طالبان د دفتر د پرانیستلو وروسته مذاکرات دواړو هیوادونو ترمنځ پر دې موافقتنامه باندې وزن لیدل، تر اوسه پورې هم زموږ موقف دغه دی، یعنی مذاکرات اوس هم په تعلیق کې دي، دوباره نه دي پیل شوي. خو د دې وروسته کوم وخت چې د مذاکرات پیلېږي، دغه مرحله ته چې د مذاکرات رسیدلې، د دې وروسته ځینې مهم سیاسي تصامیم باید ونیول شي. په دې خاطر دغه ایجابوي چې دغه دوه نیوي ټیمونه
بین اوس هیله مندي پیدا شوي چې بیا به مذاکرات پیلېږي، ځکه دوه کسان ورته نوي ټاکل شوي، د هیله مندي شته.
په هر حالت کې دغه کوم کارون چې تروس پر دې صنعت پاره سی وي دي، دا خو باید یو سرحد ته ورسیږي چې یا باید نهایي سي او یا باید دې باره کې موضوع روشانه شي چې بالاخره افغانستان د امریکا سره دغه صنعت امضا کوي که نه امضا کوي. نو دا موضوع نهایي سوی نه ده. په هر حالت کې کنه نه سبا کوم وخت بل وخت په دې باره کې یو تصمیم نیول کیږي. دغه کار څوک وکړي؟ په دې خاطر دا تصمیم نیول شوی چې سردنن سبا یا سرد اوس سبا هر کله چې دغه مذاکرات بیا پیلېږي، د افغانستان خواته څخه با دکتر سپه شفقانی احمدزی، دکتر سپه سپانتا او د امریکای خاصه به د امریکای سفیر او جنرال فرد د مذاکرات مخته بی. خو دا په دې معنی نه ده چې په دې خاطر چې سبا یا بل سبا د مذاکرات پیلېږي نو دغه دې دغه نوې ټیمونه
د سیاسي مسایل کوم تاسو لري چې په تخنیکی مسایل کې په تور مختک شوی دا د سیاسي مسایل به د نوې ټیمونه چېړي. یعنی خلکو ته موږ سویل شو چې دا کوم مسایل دي،
هغه غوښتنې چې موږ دي هغه کلیدی یا هغه چې دغه څه یادونه کولی سم هغه چې موږ غواړو چې په افغانستان کې امریکا د امن پر اصول کې د ثبات پر اصول کې د سولې پر اصول کې په واقعي توګه په عملي توګه د افغانستان سره مرسته وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي، تشخیص شي هغه اسلحه او وسایل چې دوی ضرورت لري هغه دوی ته ورکول شي، د افغانستان اقتصاد پیاوړي شي، تقویت وکړي او همدارس افغانستان د بهرني تجاوز په مقابل کې د بهرني تجاوز په مقابل کې د افغانستان څخه حمایت وسي، د افغانستان سره دفاع وسي په واقعي توګه، نه په هغه ډول چې د امریکا سره د ستراتیژیک سند په چوکاټ کې هم دغه وعده افغانستان ته ورکول شوی وشي. کله چې پر افغانستان باندې بهرنی تجاوز کیږي، افغانستان د امریکا متحده ایالات به د افغانستان څخه په دې باره کې ورسره همکار وي. خو متاسفانه دا کار ونه سو. کله چې پاکستان خواته څخه د توپونو بریدونه وسوه یا نورې مداخلې وسوه، په عملي توګه د امریکا د خواته څخه هیڅ کوم اقدام تر سره نه سو.
دا خو لمخ کې هم د خبرې مطرح شوې دي، له وروستو کې ځینې امریکایي چارواکو سفرونه وکړل، ولسمشر سره مولدل. آیا داسې څه په دغه له خوا سینچره قاره شوی ده چې تر یو حده به د افغانستان د غوښتنې ومنل شي؟
په ځینو موارد کې تر اوسه پورې اوس هم اختلاف نظر موجود دی. دغه مسله چې ما مطرح کړل، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه اوس هم ځینې موارد دي چې دواړه خواوې نتیجې ته نه دي سره رسېدلي. د امن پر اوستلو کې، د ثبات پر اوستلو کې، د سولې پر اوستلو کې اوس هم اختلاف نظر موجود دی په مختلف مواردو کې. نو دغه رقم د افغانستان څخه دفاع د بهرني تجاوز په مقابل کې دغه هم یو جنجال برانگیز موضوع د شتروس پوری پدی اړه هم نتیجې ته نه سره رسیدلی. دغه ټول هغه موارد دي چې دغه ځینې سیاسي تصامیم متضررات لري چې دواړه خواوې لوړ رتبه چارواکي د دواړو هیوادونو باید پر دغه مسایلو باندې مذاکرات ترسره کړي تر څو بلاخره یو نتیجې ته ورسیږي. په هر حالت کې کچیر ته دواړه خواوې کوم نتیجې ته رسیږي او یا هم نه رسیږي، بیا هم باید دغه سند د افغانستان له خوا څخه یو لوی جرګې ته وړاندې شي. داسې یو لوی جرګې کې چې پاکستان د افغانستان ټول وګړي نمائندگی ولري، د افغانستان د ټول افغانستان څخه استازي وین او د ټول افغانستان څخه نمائندگی وکړي، په داسې یو لوی جرګې کې
به نه شي نو څه ډول سند وړاندې کی؟ صرف د افغانستان بل خپل لوري کوم شرایط دغه وړاندې کی؟
کچیر ته دواړه خواوې موافقه ته رسیږي، مودا سند خینه چې لوی جرګې ته ځي چې هغوی بل اخره یا تایید کی او یا رد کی. کچیر ته دواړه خواوې نتیجې ته نه رسیږي، یعنی حکومتونه نتیجې ته نه رسیږي، بیا هم دغه سند باید لوی جرګې ته وړاندې شي تر څو لوی جرګې وویني چې مشکل په کوم ځای کې دی، امریکا څه غواړي، افغانستان څه غواړي، ولې دواړه خواوې نتیجې ته نه رسیږي. نو په دواړو حالتونو کې باید دغه سند لوی جرګې ته وړاندې شي. نو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت له خوا څخه کوم ځانګړی تاریخ یا نیټه نه ده تعین شوې، خو بیا هم په احتمالي توګه ویل شم چې شاید تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې یا دوو میاشتو پورې یو لوی جرګه دایره سي. خو دا یو احتمالي زماني چوکاټ دی چې حکومت فکر پر کوي.
د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزیو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی سند د څرنګوالي د امنیتی سند په اړوند مذاکراتو په د څرنګوالي په اړه څرګندونې کولې. دغه سند د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ په دې اړه مو د افغانستان د امنیتی چارو د یوه کارپو نظر هم اخیستی چې وروسته به واوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریده هوډ سیفی ته بغاښ شو.
افغانستان بیا د فوټبال په نقشه کې څرګند شو. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د وروستۍ غړې د یو مطلب سرلیک دی چې د سیشنبی پورزی په کابل کې د پاکستان او افغانستان د فوټبال د ټیمونو د سیالۍ په اړه لیکل دي. ورسپانه لیکي افغانستان د فوټبال د نړیوال فدراسیون په لیست کې 139 زیلري او د پاکستان په پرتله چې 118 ملکه کې دي مخکې دي. ورسپانه د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس سید اغازاده له قول لیکي دا واقعیت چې افغانستان په لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د مسابقې کوربه دی او له 1900 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د پاکستان سره لوبه کوي په افغانستان کې د یوې لویې غوړېدنې څرګندوی کوي. د اغازاده په وینا د افغانستان فوټبال د نظم او بنسټ له پلوه پیاوړتیا موندلې او اوس فوټبال کولی شي چې په افغانستان کې ډیر لوی رول ولوبوي. وال سټریټ ژورنال همداشان د فوټبال د فدراسیون له قول لیکي چې اوس 50,000 د فوټبال لوبغاړو نمونه ثبت کړي چې دا په 2006 کال کې څه باندې 19,000 تنه وو. د ورلد ټایم خبرونه د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مقاماتو له قول لیکي د سیشنبې د ورځې لوبه نورو هیوادونو ته هم د افغانستان ورپرانیزي. د خبرونې په وینا د فوټبال لوبه کولی شي چې د دې دواړو گاونډیو ترمنځ له کلونو راهیسې د تشنج په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. خو خبرونه دا هم وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشنج د لمنځه وړلو هڅې به هغه وخت په عملي توګه وي نتیجې ته ورسیږي چې جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکې اونۍ پاکستان ته ولاړ شي او پاکستان دې ته اړ کړي چې وروسته له 2014 کال چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. یو اس ټوډی ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې هر ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې کیږي په دې هیواد کې په ګوتو شمار مسلکي پوځیان شته.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل عالم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او قلات کې د اف ام په سل شریف په هم اوریدل کېدای شي. مخکې مو د افغان ولسمشر حامد کرزی د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند اوس مهمې مرحلې ته داخل شوی او د دغه سند په اړه د مذاکراتو لپاره دوه لوړپوړي مرکچیان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنګین داد فرسپانتا او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مشر اشرف غنی احمدزی ټاکل شوی دي. دغه سند د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ پر موضوع زموږ همکار نسیم شفق له د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
په سر کې غواړم چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند د اهمیت په اړه راتو پلانډو کې وایست چې دغه سند څومره مهم دی که چیرې لاستیک کې د افغانستان لپاره مهمه ګټه سي.
اهمیت خو په دې کې دی چې دواړه هیوادونه د دې ضرورت لري چې د هو مسلو برخه کې یو بل سره کومک وکړي، همکاري وکړي چې دواړه هیوادونه اندېښنې لري. د متحده ایالاتو لپاره په دغه سیمه کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې دغه په نتیجه کې القاعده یا نور ترګر بیا ونشي کولای چې دلته ځالې جوړې کړي او لدې ځالو د امریکا په ضد او د امریکا د متحدینو په ضد حملې وکړي. او همدارنګه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او په نتیجه کې وکولای شي چې په دغه سیمه کې د نورو تهدیدو په مقابل کې داسې یو امکانات را پیدا کړي چې ورسره مخامخ دي.
نو په دغه سند کې ستاسو نظر د افغانستان لپاره ډېر مهم نقاط یا ټکي څه دي چې باید په هغه باندې ډېر ټینګار وکړي او باید تیر نشي؟
تر ټولو مهمه خبره ده د افغانستان د امنیتي قواوو روزل او دیغو سمبالول دی دغه امنیتی قواوی چې داسې ظرفیت پیدا کی چې وکول شي چې به د ملست دی خارجان افغانستان هغه امنیتی ستونزې رفع کی چې ورسره مخامخ دي. مګر دا په خلاق منست نه راځي. امنیتی ستونزې هغه وخت تل کیږي، امنیتی قواوی هغه وخت پیاوړتیا پیدا کی چې په عین زمان کې په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ دوی یو پشتوانه ولري. او که چیرته په افغانستان کې د متحده ایالاتو مرسته موجوده وي یا د ناتو ورسره مرسته موجوده وي، دا له یوې خوا اطمینان ورکوي امنیتي قواو ته چې کله ضرورت ورته پیدا شي دوی مرسته اخیستی شي له هغو نه، او له بلې خوا دا یو خپله یو پیغام لیږي د افغانستان هغو دښمنانو ته چې هغه فکر کوي چې د امریکا له وتلو سره سم به میدان دوی ته خالي پاتې شي. هغه پیغام د دې سبب ګرځي چې دوی خپل محاسبات بدل کړي. او په عین زمان کې دا باید ومنو چې تر څو چې د هیواد مخصوصا د متحده ایالاتو پوځ په مملکت کې موجود نه وي، اقتصادي او مالي مرسته هم ډېر مشکل ده. دا یې سنت دی په نورو هیوادو کې هم دا شوی دی. او که په افغانستان کې چې ټول عاید دولت په کال کې له 2 میلیارد تجاوز نه کوي، او د پوځ مصرف په کال کې له 4 تر 6 میلیارد ډالر دی، په دې صورت کې که دغه رقم یو کومک او همکاري موجوده نه وي، افغانستان د امنیتي قواوې چې هر څومره وروزي هر څومره پیاوړي کړي که چې مالي امکانات ورسره موجود نه وي، په هغه صورت کې هغه خپل وظیفه نشي ترسره کولی.
جناب جلالي صاحب، یو بله موضوع چې هر وخت ورته اشاره کیږي، یا هم ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو کله ناکله ورته ګوت نیولې، په یو ډول سره هغه د هغوی اندېښنې دي که چېرې امریکایي ځواکونه دلته پاتې کیږي د یو څه مودې لپاره، یا دا بیا تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ افغان حکومت باید څه وکړي چې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنې لرې شي؟
کاشکې ګاونډیو هیوادونو او د سیمې هیوادونو داسې کار کړی وای چې ضرورت نه وای خارجي هیوادونو ته، هیڅ ضرورت نه وای افغانستان ته چې د امریکایي عسكر دلته راولي، او یا زړه دې ته کې چې امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي، که د سیمې هیوادونو د تضمین افغانستان ته ورکولای شي، او په کال کې هم دومره مالی کومک هم افغانستان ته ورکول چې په خپل کو دري، بیا نو امریکا ته هیڅ ضرورت نشته. نور هیوادونو که غواړي چې امریکا په افغانستان کې پاتې نشي، نو تر ټولو ښه کار دا دی چې افغانستان نه لاس واخلي، مداخله ځتی ونکي، په هغه صورت کې افغانستان ضرورت نه لري چې نور هیوادونه راولي افغانستان ته. افغانستان په خپل څو ځلې ویلي دي چې دوی به اجازه چاته ورنکي چې د افغانستان له خاورې په نورو باندې حمله وکړي، او دا یې هم ویلي دي چې د افغانستان اصلا له نورو هیوادونو سره روابط او له نورو هیوادونو سره شراکت او ستراتیژیک روابط د نورو په ضد نه دی، امنه د نورو په ضد استعمالولای شي. دا واضح خبره ده. افغانستان په خپله باید داسې کار نه وکړي چې د نورو محاسبات بدل کړي.
جلالی صاحب، په خو هم دغه امنیتی سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې سوي دي، خو داسې ویل کیږي چې هغه په ټیټه سطح باندې وي. دا ځل ویل کیږي چې له دواړو خواونه مهم چارواکي یا په لوړ رتبه چارواکي پکې شامل دي. دا تاسو څومره مثبت ارزیابي کوي د دغه امنیتی سند په اړه یو نتیجې ته رسیدو په خاطر؟
دا ډیره خبره ده. په دې چې په تیر وختو کې مذاکره دی او کسانو له خوا کې دی دوه هیوادونه د ټیټ رتبه او چارواکي، او هغوی صلاحیت نه درلود چې عمده تصمیمونه ونیسي یا عمده موافقه وکړي. په نتیجه کې ډیر جزئي مسایل هم پورته راتلل، او دغه جزئي مسایل د لویو مسلو د حل په لاره کې خنډ کېده. او اوس دغه کار دی چې باصلاحیت هیئتونه وټاکل شوي دي، او دا باصلاحیت هیئتونه ګومان کوم لاره زیاتره اورولی شي د پښ دواړو هیوادونو پورې د دواړو هیوادو د هغو اندېښنو د حل لپاره شرایط برابر شي.
بله، نو تاسو څومره خوشبینی یاست چې زر په یو میاشت دوه میاشتو کې به په دې اړه نتیجې سره ورسیږي؟
دواړه هیوادونه د ضرورت لري چې دغه یو قرارداد راشي، او په نتیجه کې دواړه هیوادونه غواړي چې دغه یو قرارداد رامنځته شي، او هر څومره چې دغه قرارداد زر کیږي هغومره د امنیت لپاره مرسته کوي، ځکه د یو اعتماد پیدا کیږي چې افغانستان څوک نه پرېږدي، او له بلې خوا د افغانستان دښمنانو ته هم دا یو پیغام لیږي چې افغانستان څوک تنه نه پرېږدي.
که چیرې دغه سند زر امضا کیږي، مثلا د سې اټکل کو چې دوه میاشتې پورې سګمن کوي چې امنیتي سند امضا کیدو سره به په افغانستان کې دغه روانې شخړې او ستونزې او جنگونه زیات شي که به کم؟
زه دا وایم چې هر څومره چې زر امضا شي د افغانستان په ګټه ده، ځکه دا اطمینان هم خپل افغانستان خلکو ته ورکوي چې تنه نه پاتې کیږي، هم د افغانستان دښمنانو ته او مخالفینو ته ورکوي، او هغه تشویقیږي چې راشي د افغانستان حکومت سره مذاکره وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه نظر څرګندوي، وایي چې دا سند د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او هر څومره ژر چې کېدای شي باید لاسلیک شي. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
موین جان بشر دوست له میدان وردګو ولایت د میدان وردګو ولایت د چک له ولسوالۍ څخه لیکي چې د چک په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه فابریکه شته خو د برېښنا د تولید کچه زیاته نه ده. دی هیله کوي چې دغه غوښتنې د برېښنا له وزارت سره ازادي راډیو شریکه کړي. ازادي راډیو هم دغه د اس ام اس خپور کړه او هیله منو چې د برېښنا وزارت هم د اوبو او برېښنا وزارت هم دغه غوښتنه اورېدلې وي. دی په یو بل اس ام اس کې لیکي له ملي کمیټې څخه هیله کوم چې د ملي د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي ښه ونازوي او همکاري ورسره جاري وساتي. قاسم بیا په اس ام اس کې لیکي د افغانستان له دولت څخه غواړو چې د مصر اوسنی ظالم رژیم په رسمیت ونه پیژني او د اخوان المسلمین ملاتړ وکړي. اتنیمې بجې د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې او بیا هم د مصر د وروستیو تحولاتو له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، سپورت او ازادي او اورېدونکي. خو اوس به حمید اوس هارون عثمان ته ور ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د هغې پیښې افغان شاهدانو پرون د هغه امریکایي عسکر د محاکمې په جریان کې د سترګو لیدلی حال بیان کړ چې تېر کال شپاړس ملکي افغانان وژلي وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله من دی چې پاکستان ته د افغان ولسمشر پلان شوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب شي. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي چې د طالبانو په وړاندې پاڅون کړی وایي 14 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر مازدیګر په یو دوستانه سیالۍ کې د پاکستان د فوټبال ملي ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیره شپه په کوټه کې د عملیاتو په ترڅ کې د بم جوړولو سلطنه مواد له لسو کسانو سره نیولې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې د مصر د بحران په اړه خبرې وکړي. د عراق د کردستان سیمه ایز حکومت وایي په ورځني ډول به 3000 کسانو ته اجازه ورکړي چې له سوریې څخه د عراق شمال ته ور واوړي. او د اسرائیل ستر مرکچی زیپلیف نیوایی یهودی دولت به فلسطینیانو سره د سولې لپاره دراماتیک پریکړې وکړي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. اوس هم مخکې دی چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د مصر د وروستي سیاسي کړکیچ له حاله مو خبرو. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د مشر له نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د شخړو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د مصري چارواکو لخوا د اخوان المسلمین د مشر په نیول کېدو انتقاد کړی. دغه راز د مصر رسنیو بیا ویلي چې د موقت حکومت پخوانی مرستیال مشر محمد البرادی به له خپلې دندې څخه د استعفا له امله محاکمه شي. د مصر د تازه تحولاتو په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور غټي کې رضوان مراد اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د مصري چارواکو لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د مشر محمد بدی پر نیولو انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست 13 ورځ خبریالانو ته ویل د بدی نیول کېدل له هغه ژمنې سره په تضاد کې ده چې د مصر پوځ په هیواد کې د پراخې سیاسي پروسې په اړه کړی و.
Interim Egyptian government has made promises to transition back.
دوی د مصر د موقت حکومت وعده کړی و چې بیرته به په دیموکراتیک توګه د منتخب ملکی حکومت لپاره د انتقال پروسه تر سره کړي. کوم توتري خو له 13 اونۍ پورستیو او دروانه اونۍ پترڅ کې تر سره کړ له دغه وعده سره په تضاد کې دی. مصری چارواکو د اخوان المسلمین د ډلې مشر اویا کلن محمد بدی د سه شنبه په سهار په قاهره کې ونی او د ریپورتونو لمخې نوموړی د مظاهر چانو د وشل لپاره د حسیونی په یو قضیه کې د تحقیقاتو په خاطر د 15 ورځو لپاره زندانی کړی دی. د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د مشر له نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د تازه لړۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د مصر د پوسټ لخوا له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو راهیسې مصري امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د اخوان المسلمین لسګونه مشران او سلګونه غړي زنداني کړي دي. اخوا بیا اخوان المسلمین 13 ورځې اعلان وکړ چې د محمد بدی له نیول کېدو وروسته د دې ډلې مرستیال محمود عزت د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په یو بل تحول کې د مصر دولتي خبري آشانس وایي چې د اوسنی موقت حکومت پخوانی مرستیال مشر محمد البرادعی به د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه ل خپل دند څخه د استعفا له امله محاکمې ته وړاندې کړی شي. راپورونه وایي چې نوموړی د اعتماد پر وړاندې د خیانت په قضیه کې محاکمه کیږي. محمد البرادعی د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د ځپلو په عکس العمل کې ل خپل دندې استعفا کړې ده. په عین حال کې رپورټونه وایي چې محمد البرادعی د تیرې یکشنبې په ورځ له قاهرې څخه ویانا ته وتلی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د سې شنبې په مازیګر مهال د پاکستان د فوتبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو او تر څنګ به په دې پروګرام کې واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ په کومې لټونو سره د پاکستان له دروشت کلن ټیم څخه ماته خوړلې ده. دا ټول د اونۍ له مهمو سپورتي خبرونو وروسته اوریدلای شئ. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم په یو دوستانه لوبه کې د پاکستان ملي ټیم ته 3-0 ماته ورکړه. دا دوستانه لوبه د سیشن میپورز د افغانستان په قربتوب وشو چې د افغانستان لپاره سنجر احمدی، آرش حاتفی او معروف محمدی د بریا ګولونه تر سره کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو په ایمرجنګ کپ سیالیو کې یو لوبه ګټلې او یو هم بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل افغان لوبغاړو د شنبې پر ورځ نیپال ته ماته ورکړه، خو د دوشنبې پر ورځ له پاکستان څخه ماته وخوړه. هغه هوتک وایي که څه هم له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبغاړو بشپړ کوښښ وکړ، خو پاکستان په ډیر کم تفاوت سره یاد لوبه وګټله. هغه هوتک زیاتوي افغان ټیم په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د پاتې کېدو لپاره باید له هند سره راتلونکي لوبه وګټي. د افغانستان د سنوکر فدراسیون وایي تمه د راتلونکي میاشت افغان لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. د سنوکر فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمی ازادي رادیو ته وویل افغان لوبغاړي سلیم محمد محمدی، رئیس خان سینزه او نادر سلطانی به راتلونکي میاشت د نړۍ په شپږ بال سیالیو کې چې د نړۍ د ټولو هیوادونو ترمنځ پیلېږي د افغانستان استازیتوب وکړي. او په نړیوالو فوټبال لوبه کې همدا چې د هسپانی د فوټبال په پیل اونۍ کې بارسلونا له ګوله ډکه بریا ترلاسه کړه. د یو ایف ای پاڼې له مخې بارسلونا وکړی شول 0-0 لیوانتا ته ماته ورکړي او د لوبې درې امتیازونه خپل کړي. او خو د بارسلونا سیال ټیم ریال مدرید هم د لیګ لومړۍ لوبه له ریال بتیس څخه په 2-1 پایل سره وګټله. رابه شو د پروګرام اصلي برخې ته چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال دوستانه لوبې ته ځانګړې شوې ده. په دې دوستانه لوبه کې چې د سیشن په مازیګر مهال وشوله افغانستان په 3 ګولونو سره د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړله. په دې اړه یو ځانګړی راپور برابر شوی دی. د کابل په فوټبال سټډیوم کې چې د 8000 نندارچیانو وړتیا درلوده تر 10000 زیات کسان د لوبي نندارې ته راغلي وو. د لوبي نندارچیان وایي چې د افغانستان په بریا ډیر خوښتي او له نورو هیوادونو هم غواړي چې له افغانستان سره لوبي وکړي.
نعمت الله دې او د خوشحالي خو درته نشم ویلې چې اوازونه مناسي او دا ډیر لوی د افتخار زه ده چې بعد شپږ ډیر شوکالونه افغانستان ته یو ملمت امراضي او هغه افغانان په 3 ګولوي ډیر د خوشحالي زه ده مونږ ډیر خوشحالي
نه امید الله پیلا دا تا وقوم یو څه خدای پاک افغانستان یو ګټي
دوغه نه خوشاله چې په جامو کې نه ځای نم طوفان رحمت الله ډیر خوشاله دوغه خوشاله د افغانستان د پیوړې د پاره چې صد افغانستان زمونږ د فوټبال ټیم قوي
مې علي محمد د لمن ولایت نه خوشاله ملک د افغانستان چې څنګه به سوې پرګره نړۍ به
د سیشن به پرسته افغانستان لپاره په دې دوستانه سیالي کې لمړی ګول په 28 دقیقې سنجر احمدی ووهه. په 25 دقیقې کې احمد آرش حاتفی دویم ګول تر سره کړ او دریم ګول په 28 دقیقې کې د معروف محمدی لخوا ووهل شو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکو یوسف کارګر وایي افغانانو په دې بریا سره نړیوالو ته وښودل چې د نړیوالو لوبو د تر سره کولو ښه وړتیا لري.
ټیم فوټبال افغانستان ته 3-0 ټیم پاکستان شکست بده.
دی وایي د افغانستان د فوټبال ملي
ټیم وکړای شول د پاکستان د فوټبال ملي ټیم ته 3-0 ماته ورکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون امکانات د پاکستان د فوټبال فدراسیون سره زمکه تر اسمان تفاوت لري، خو لنیکه مرغه دا همت او اتلولي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وچی لوبي وګټله. او همدارز یو بل مهمه خبره دا و چې افغانستان د فوټبال نړیوال فدراسیون او نړیوالو ته وښودل چې افغانستان د دې وړتیا لري څو نړیوالې لوبي په خپل کور کې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړی بلال اروزو وی د ټیم ملګروي دی لوبي ته پوره چمتووالی نیولې او داډه و چې لوبه به حتمان ګټي.
بسیار زیات خوش هستم چې گفتنم اتونم
دی وی ډیر خوښم، هیڅ یې نشم ویلې. لټول مخکې غواړم د افغانستان مسلمان ملت ته د دې بریا مبارکي ووایم. زه داډه وم چې نن به مونږ پاکستان ته ماته ورکو، ځکه چې مونږ مخکې له مخکې ډیر چمتووالی نیولې، نو له همدې امله مبارکي خپل کړم.
بسیار آمادگی از پیش از قبل داشتم دیگه، ازو خاطر موفق شوم.
د یو افغان لوبغاړي لخوا د پاکستانی لوبغاړي سره په پاتېدو کې مرسته، او بیا له افغان لوبغاړي سره د پاکستانی لوبغاړي یو خواخوږي د لوبي تر ټولو حساسې او لملګرتیا ډکې شی بي وي چې افغانان په کتلو ډیر خوښ کاریدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وی په دې لوب کې دواړه ټیمونو لملګرتیا نه په یو ډکه فضا کې خپل لوب تر سره کړه. یاد فدراسیون وی د فوټبال نړیوال فدراسیون په درې لسیزو جګړو کې په دننه افغانستان کې د نړیوال لوبي مخ نیولې و، خو لومړی ځل چې له دې بندیز وروسته افغانستان د یو نړیوال لوبي شاهد پاتې شو. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه بل دې وروسته د جنوبي اسیا لوبو ته ورزي او خپل سیالي بکوي. افغان ملي ټیم به راتلونکي کال د مارچ یا اپریل په میاشتو کې د دې دوستانه سیالي دویم دور د پاکستان په کوربتوب وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکو خاغلی کارګر په خبره، افغانستان چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 193 مقام لري، د پاکستان په ماتولو سره دا ثابت کړ چې له هر یو ټیم سره لوبه کولای شي، او له دې وروسته به په دوو کلونو کې افغانستان د یو نړیوال لوبي کوربتوب وکړي. او را به شو د پروګرام وروستۍ برخه ته. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پاکستان باندې د دوشنبې ورځې لوبه په کومو علتونو سره بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مې په همدې اړه مرکه کړې، او له هغه مې پوښتلې چې افغانستان ولې تل د پاکستان په وړاندې سمه لوبه نشي کولای.
د افغانستان کرکټ لوبډلې چې دې تلې ښه لوبه کړې ده، د پاکستان په وړاندې هغه نور هېوادونو په وړاندې او هر چا په وړاندې تلې ښه لوبه کړې ده، او حیرانوونکې لوبه کړې ده. پاکستان سره بخت یاری وکولم، تاسو وګټو او تاسو ورې چې په دغه لوبه کې تاسو ګټل ډیر زیات اړین وو، ولې په دې چې د سار د خوانه دغه وکټه څو نمی درلودل، او وکټه د بولنګ لپاره وخو پټینګ لپاره دومره خاص څه کوم نه، بلکې د پاکستان کرکټ او د افغانستان کرکټ کې سره پرتل کوو ډیر زیات توپیر لري، لږ نه چې ډیر زیات توپیر لري. همدار ډول ته ویل شم چې دې سره څنګه مونږ هم د پاکستان په وړاندې ډیر په پوره لوبه تر سره کړو، او تاسو ورې چې د تاریخ منډو هدف چې کوم ورته وټاکل مونږ کوم هدف ته تاسو ورې دلته په دغه سیالي کې دومره غټ هدفونه یا ټارګټونه ټاکل کیږي، هدفونه کم اوسي چې البته ډیر بولنګ خزرګي خوشبختانه بیا په تیر د مونږه د بولنګ د خډې راخو وزرې د تاسو ورېدل چې پاکستاني لوبغاړي سختي سر کړی ول، او تر اخره پورې هغه هم په دې ډاډه نه و چې پاکستاني سره به د هدف ته ځان ورسې. په لومړي کې چې دوی سلو وو کوله پاکستاني لوبغاړو، خو ورسته کې افغان لوبغاړو دوی سخت راي سر کړل، او بل اخره په ډېر مشکل سره د اتو لوبغاړو په سوزېدو سره هدف ته ځان ورسو.
د لومړي لوبي پاړې کراتوي چې لومړي لوبي څنګه وګټله، او راتلونکي لوبي به څنګه ویل چې سره به وي.
لومړي لوبي خو هم افغانستان د نیپال سره تر سره کړل، او تاسو ولیدل چې هغه کې افغانستان د نیپال سره چلو به تر سره کړل، تقریبا د یو سل اویا منډو هدف ورته وټاکه، او نیپالی لوبغاړو بیا ونه شو کولای چې د افغانستان ورته شوي هدف ته ځان ورسوي. ولې بده چې تاسو ولیدل موسم یې څه باراني و، او اخر په شوی باران شوی و، نو بیا دا او نو هم رقم شوی ول، او د سرسن کې ومنډې هم د وی لپاره ټارګټ کم شوی و د نیپالی لوبغاړو لپاره. خو بیا هم افغان تو پښونکو د نیپالی بیسمان پر نه خوځل چې هدف ته ځان ورسوي، او لوبه تر افغانستان وګټل.
راتلونکي لوب به لچا سره وي، او د دغه لوبې ګټل او بایلل څومره ورته اهمیت لري؟
بالکل، دغه لوب ډیره زیاته اړینه د افغانستان لپاره، او ولې چې افغانستان خپل دوه وکړي وي ګټلې وي بایللې ده. خپل ګروپ کې ورستۍ لوبه ده هغه به د هند سره وسیږي، باید چې افغانستان دغه ورستۍ لوبه وګټي.
څه فکر کوي چې دغه ایمرجنګ کپ سیالي څومره د افغانستان لپاره مهمه دي، او فکر کوم چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دغه سیالي کې برخه اخیستي؟
بالکل، افغانستان د لومړي ځل لپاره په دې سیالي کې برخه اخلي، او دا د افغانستان لپاره ډېر زیاتې مهمې دي. ولې په دې چې افغانستان لپاره ټول سیالي لوبډلو لپاره مهمې دي، هر یو هڅه کوي تر څو د لوبې وګټي. خو دا چې د کې فل ممبر هېوادونه هم دي، په دې خاطر د دویم درجې غړو هېوادونو لپاره ډېر ګټور دي چې دا شانتې لوبې ډېر شانتې لوبو اتروي ترلاسه.
دونه مهم سپورتی خبرونه او ریپورتونه مو اوریدل په همدې سره زموږ پروگرام هم پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک زای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروگرام کې لومړی د ورستیو سیلابونو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوري. دغه سیلابونو په بیلابیل ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. افغان دولت وایي اړو کسانو ته مرسته رسولې، خو خلک وایي چې مرسته پر وخت او مستحقو کسانو ته نه دی رسیدلی. ورپسې د امنیتي مسایلو په اړه ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د پروګرام په پیل کې د ورستیو سیلابونو او د دغو سیلابونو د زیانونو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوري. اوریدونکو چې لبیلابیلو ولایتونو زنګ راوهلی وایي چې دغو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه وراړولي، پر وخت مرستې نه دی ورسېدلې.
اخره تماس کې ما فنی برنونه او سیلابونه چې په برنونه کې خوښ کې او وصول او ډیر خورونه او سیلابونه راوتل. خلکو ته ډیر ځنی او مالی تلفات اور سوال، یعنی د دوه مندا ول سوال چې اګه خو ستاسو د کابل دی لاره تقریبا مې سړک کې ایمان دا ورګه او د سړک کې ساندې غنه ایمان دا ورګه تقریباً خراب
افغانستان اسلامی دولت داخل و خواهش لارم چې د سروبی دی ولسوالی مرکز او پورته کلی د تورکان دلک لوګ بوګند خپل ټول خلک تبا کړی دي. ځانی مالی ځانو د څوار ته موږ کې مړی دی او دولت نه د خواهش لارم موږ د کنه د افکار چې سرکونه خلکو ته جوړ کې وسنه.
دا امرشي ساتي نن سوار آی غولې ګل د مخ کې راولې ګل دا امرشي غصول زوروار خلکو دا خلکو نو چې کور نه دا وځه دا چې کور وځه وای دا غو خاص په ویر او ماسم دی هغه امرشي نور خلکو وي ساتي څنګه نو رسې دا غولې ګل دا امرشي دا خلکو ته وو چې کور نه غړي وړي غو ته وځه دا نور امرشي کرنې ځکه چې وړې دي باغه واړې اثرې ټول ورته واړې پرچین د کې ټول ته ځاړې کړې دي ورغړي کړې ته وځه راځي ټول کړنې چې کې وړې دي مالونه دخل کو تابع کو شکر الحمدللہ دا سر دی نه چاته نه در سوال
مبرر افکار جران خبر کوم د خوست ولایت لګوم د ولسوالۍ ته او سیغان لارې د دولت څخه د وختونو هم د دولت د دوام د ولسوالۍ ته خو دې کې ګنس نه سلام کول دي مالی او ځنی ځنه راول دي د خلکو کرنیز ځمکه خړوب کړی دي او لمر ځای ورته ځلا کوم دولت ته خلک لږه خلک د ولله خلکو سره فکر واکې مرسته وکړي. والسلام اصحاب زبران.
ومردل چې د ورستیو سیلابونو په اړه اوریدونکو خبرې کولې. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې عمومي مشر ډاکټر محمد قایم کاکړ جمیلې ظریف ته په مرکه کې وویل چې دغو سیلابونو درانه زیانونه اړولي.
زه فکر کوم چې یوازې پنځه دېرش خو د سروبي د ولسوالۍ دي. البته دقیق ارقام مون سره نشته. په دې چې اوس هم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د هغو پسې ګرځي. په دې چې د یو کلي نه د سیل وړی یعنې تقریبا لس کلي نور هلته پروت شوی دی. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي. د هغو د دقیق ارقام تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی، خو یو راپور مونږ ته د هغه نه راغی چې اته نفره په پچین ولسوالۍ کې د ننګرهار هم د سیلابونو په اثر باندې کابل ولایت مراتول کړه چې سره میاشتې 200 بورې اوړه، 300 کمپلې، 100 خیمې، 100 ترپاله، 150 پشتي د اوبه، 50 سپیتونه د اشپزخانه او 2000 صوبه البسه کالی اوغول ته ورسوله چې فعلاً توزیع شي. او اوس دوه ټیمه د کابل لاړه د یو این او ان جی اوګانو او د سکتوري وزارتونو خو د حرکت کوي چې دوی په حساب دوه ګروپ باندې تقسیمېږي چې هغه کورونه اوس معلوم کې څونه کورونه هغه نلیدلي دي، څونه کورونه قسما خراب شوي دي، څو کورونه هغه کلا هغه شوي دي خراب شوي دي. نو د هغه راپور په اساس باندې بیا موږ نور کومکونه هم کوو، خو اوس پورې سروې روانه ده، اما غذایي مواد هغو ته ورسېدل. اوس
د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې عمومي مشر ډاکټر محمد قایم کاکړ و چې د ورستیو سیلابونو د زیانونو او اړو کسانو ته د مرستې رسولو د چارو په اړه خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د امنیتي مسایلو په اړه د اوریدونکو پیغامونه لکه می تبصرې پراته خبرو.
زه غواړم چې زموږ د وطن د جنګونو او رښتیا د طالبانو رښتیا د دشمنان زموږ وطن خراب وي. نو پیغام نه لرم. سلام
علیکم. چې زما پیغام نو امیر کردی ته دغه دی چې زموږ د سرنګلاب زمانه زل نارام دی، موږ مهاجر یو او ټول معنا انسانان چې یا ټولنې کې لګړي او یا مطلب جنگ دی دا و جی پر آرام کی مطلب ہے کہ دوا فواس نی اور لگی کہ وہ طالبان تے دیو اللہ کی معنی دا وطن چھ دغری آ گئے ونے چھ
کلاس پاکین دا زابل ونے کمون تا چھ گورو دا افغانستان دا وطن ہے لا تو کہ نہیں تین گلے لا ٹول افغانان تے تشویش کی دی سی تنگ وکڑ لا سی یو آزاد یو خوشحال او باثبات جون ولر کمون تا چھ گورو افغانستان کی وطنی جگڑا لا سپر پون خروانہ خلک ډېر سخت مزوریږي او بل موږ همیش رهبرانو ته احترام لرو او وطن د خپل رهبرانو ته احترام لرم، وطن احترام لرم، بیا هم احترام لرم. متاسفانه رهبرانو هغه څه چې موږ ته باید کړي وای نه کړل، هغه د وطن د ثبات او سولې راوستنه ده، وطن ته کار کول ده. موږ همیش په دې باندې تاکید کوو چې موږ غیرت لرو، شامت لرو، موږ افغانان یو، موږ دا رقم خامہ پر دې باندې تاکید نکو چې موږ څنګه خپل خاورې ته موږ باید خپل خاورې څنګه جوړ کړو، موږ باید خپل خپل وخت څنګه جوړ کړو. اما موږ همیش پر دې باندې تاکید کوو چې موږ غیرت لرو، دا منم چې موږ غیرت لرو، دا منم چې موږ شامت لرو، اما دا هم سره هم چې موږ هیڅ څنګه جوړ کړو. که نور وادونه چې د خپل وخت خزادي اخلي، نور وادونه د خپل سړکونه جوړ کړي، نور وادونه په خپل ملک کې مفاتیح پال کړي، نور وادونه په خپل ملک کې اتاته د خپل حلب لپاره ډیر فکر دی. نو تاسو انا موږ تاسو حاله چې دې یو سم د دین منظم ولسته فدا ته کټ کې نه شي د دې واد ملک کټ کې نه شي هغه څه دې کړی یو څه په دې لپاره چې موږ د خپل ګټ د خپل شخصي ذات په نظر نه ونی سره او د حلب په ضرورت سره بل هیڅ نه نه کړی.
زه د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ څخه
احمد جواد خبرې کوم. په خاص روزګان ولسوالۍ کې ډېره بې امنیتي ده، خصوصا د دغه اربکیو د لاسه څه ډېر مسلمانان په تکلیف کې جنګونه وشي. څو ټاکه دي خپل مادین سره وي چې بیا راولاړ شي د مسلمانان د دیارلس سوه دوه نویم کال د پنځم میاشت پر درویشتم تاریخ د متضیه په سیمه کې اربکیو دی راغلي دي. د خلکو په کورو کې اویا اتیا کس خلک یې وهلي دي، ډېر اربکیو دي او مشکلان یې څلوېښت اونۍ جنګېدي دي او دوکانونه یې سوځېدي، د خلکو شخصي مالونه یې وړي دي.
نظرګل ان يم له هلمند څخه موږ ته هلمند کې یوه لویه ستونزه ده. امنیت د هلمند په ځینو ولسوالیو کې امنیت نشته. هره ورځ په هلمند کې ځانمرګي برید پټاونه کېږي. موږ ټول څه دولتي چارواکو څخه دا هیله ده چې په هلمند کې امنیت راولي، وسله والو طالبانو مخه ونیسي. په هلمند کې وسله والو طالبان ډېر سوي دي. په هلمند په ټولو ولسوالیو کې جنګ شو دی. ما د ټولو لوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هلمند نور هم امنیت ته پاملرنه وکړي. مننه نظرګل ان لین.
سفر افغان خبرې کوم. ځوان دا پیغام لرم چې راځه وطن یو خپل وطن مو وران وي، د بل په خلو جنگ مه کوئ. د پاکستان د نواز شریف په خلو جنګونه مه کوئ، یو د بل په خلو مه سره وځئ. داسې خپل ورورولي خپل وطن جوړو، خپل چمن او باغ کو چمن کې مو دین کړو. دا اسکیم لټول افغانانو نه خصوصا خو دې سیاستوالو نه یادې سیاسي ګوندو له مشرانو نه په دې احترامانه هیله کوم چې راځي د لوی افغانستان فکر په مزغو کې او په زړونو کې پیدا کو. غیرتي افغان هغه دی چې د افغان شموله فکر ولري، نه د خپل ځان فکر، نه د خپل ګوند، نه د خپل ولایت. او هر څوک چې ځان په ولایت پورې مربوط کوي یا په کوم مشخص قوم پورې مربوط کوي، هغه دښمن دی. هر افغان د دښمن د پښتون دی، د تاجک دی، د ازبک دی، د ترکمن دی. زموږ دوست هغه دی چې ځان ته وایي چې زه افغان یم، زه د لوی افغانستان لپاره کار کوم، زه د افغانستان د ټولو ګوندونو لپاره کار کوم. راځي افغانانو مه پرېږده چې تاسو په هېواد کې یا امریکایان، یا فنجافیان، یا ایرانیان، یا د دوی مزدوران پر تاسو باندې ملنډې وهي.
یو خو صاحب د کونړ د ولایت نه زاس پاری کوي. ما خو د کدي چې نه دا هیله ده چې دغه راغلی د طارق عزیز هغه خو صاحب د دې ویل چې موږ اړیکې وسره شته او کنټرول هم نشته دی. نو چې هغه کله کنټرول نه راوسته دا هغه پورې زه د کدي چې نه دا په کلکه هیله کوم چې داسې هوایي خبرو پسې لا نه شي. بس ډېر هوایي خبرو پسې دا ورادو هېڅ سری ونیو اوس چې کنټرول دا غوړې طرفه نه وي. نو ما دا په کلکه سره هیله ده چې صاحب دغه جته راځي شي. وسلام.
زه د خیالي ګل د پکتیا ولایت د اریوب ځای اوسېدونکی یم. په دا اوس جنګ کې داسې خلک وو چې د ښځو کالي غوندلي وو، دوی ته یې دغه نه مرګ ښه دی. مرګ د خدای ورته وویل چې دا د ښځو کالي وغوندي، یا د ښځو جامو دپاره، یا د ښځو دپاره تکلیف پېښوي، ځکه چې د افغانستان ملي اردو قوتونه په لارو کې چې کوم موټر دروي، هغه چې زنانات کې وي، ښځې پکې وي، هغه موټر نه دروي چې څوی. دوی اوس د دې نه استفاده کوي چې د ښځې کالي دی وچوي. دا بې غیرته پښتونوالی دی، داسې د خلکو د لاسه خراب شو. او ما دا دوی ته پیغام دی چې د ښځو کالي څوک وچوي باید زنده یې پرېنږدي.
سمیع الله حریمی کندر د پکتیا تمکنی څخه. د کوچني اختر په ورځ په ننګرهار کې کومه چاودنه شوې ده چې یې لس پورې خلکو ته مارشو بلاړه ولې بیا ټاکن شوي دي. په دې باندې موږ ډېر سخت خفه شو کله چې موږ د ازادي راډیو څخه خبر ترلاسه کړو. واز د دوی د وژل شو او یا د دوی د ټپیانو کورنۍ ته د زړه تسلي وایم. ښه کار نه دی شوی دا چې په اختر کې چاودنه وشي او افغانانو وینې توی شي. دا ښه کار نه دی شوی. موږ په دې باندې ډېر سخت نخواشین یو.
زما د کونړ ولایت نه دا پیغام دی د ازادۍ راډیو کارکوونکو او د افغانستان د برېښنا وزیر اسماعیل خان ته، چې دا وایي چې په جلال آباد کې حالات خراب دي او شمالي طرف ته حالات ښه دي. بس صحیح ده، دا پښتونخوا ده، دا پنجابیانو تشرف لاندې ده. هغه چې دی بس هغه بس پنجاب ته خواته شمالي ولایتونه بس هلته امنیت دی. مطلب پروجیم پرې کېږي، بکونه جوړېږي، هر څه کېږي. مطلب زما پښتانه چې هلته د کاربینا په دغه کې آز د کونړ دی کو ننګرهار داسې ناستې په نامه باندې به د کونړ اوبه روانې دي پاکستان ته. هلته کښې امنیت دی، شمال ننګرهار کښې امنیت دی، کونړ کښې امنیت دی.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل. ورسره اوسنی پروګرام پای ته رسیږي. تاسو نور پیغامونه هم را رسېدلي دي چې په بل پروګرام کې خبرو. د اوس لپاره د خدای پامان.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com